آن بحری امریکا در افغانستان میگوید به صورت کل نیروهای افغان از انتظاری که از آنها میرفت پیشتر رفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به پایان مجله های خبری رسیدیم. در ادامه ای روز برنامه ها را دنبال کنید و این پروگرام یک ساعته نخست را همکارم سالم با بخشید سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
ملیا جان ډیر مننه. درنو اوریدونکو د استودیو ساعت خی چې د سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو په دې ساعت په خبرونه کې چې زیاته برخه ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. زه سلطان محمد سرور تاسو ملګری یم. خو پیل کې خبرونه ته پام وکړئ چې زما همکار نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان ملي امنیت ادارې پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته خبر اعلان نشي کولی چې د طالبانو د حملو له جریانه فلم واخلي. په افغانستان کې په وروستیو شخړو کې د ناتو شپږ عسکر وژل شوي دي. برتانیا د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د راپورونو له مخې هغه سخت دریځ چې له القاعده سره تړاو لري او پر چین په دې هیواد کې د مسلمانانو په وړاندې د چلند په خاطر د حملو غوښتنه کړې وه. د راپورونو په پاکستان کې د امریکا د سی آی اې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې وژل شوی دی. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف وایي روسیه به پر ایران د مناسبو بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي که ډیپلوماتیکې هڅې ونشي کولی چې ایران ته قناعت ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د افغانستان ملي امنیت ادارې پرون اعلان کړ چې له دې وروسته خبر اعلان نشي کولی چې د طالبانو د حملو له جریانه فلم واخلي. د ملي امنیت ادارې په خبری رسنیو د امنیتي پیښو په باب دغه نوی بندیز پرون یوې ډلې خبر اعلان ته چې دې ادارې ته غوښتل شوي و اعلان کړ. د دې ادارې ویان سعید انصاري وویل د طالبانو د حملو له جریانه فلم اخیستل او د هغو خپرول د افغانستان د حکومت په ګټه نه بلکې د وسلوالو مخالفانو په ګټه تمامیږي او هغوی نور هم زړور کوي. انصاري وویل هغه خبر اعلان به چې کله حملې دوام لري او دوی له جریانه فلم اخلي ونیول شي او وسایل به هم ضبط شي. افغان خبر اعلان او د بشر د حقوقو مدافعانو پر خبري رسنیو دغه نوی بندیز غندلی او ویلي دي چې په دې کار سره خلک د امنیتي پیښو له جریان څخه د سمو معلوماتو له ترلاسه کولو محرومیږي. په هلمند کې پرون د یو بل برتانوي سرتیري په وژل کېدو سره په دې هیواد کې د برتانیا د وژل شوو سرتیرو شمیر 218 تنو ته ورسید. د برتانیا پوځ وویل دغه عسکر د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې هغه مهال په ډزو کې ووژل شو چې په سیمه کې پلې انګزمه کوله. پر دې سربیره پرون په افغانستان کې د شخړو په ترڅ کې د ناتو ځواکونو د 15 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. پرون همداراز د افغانستان په جنوب کې په څلورو بم چاودنو کې 9 ملکي افغانان ووژل شول. د ناتو ځواکونو یو جګړن مارسین والچک تایید کړ چې یو سرتیری په کندهار کې د ناتو د ځواکونو پر کاروان په ځانمرګ برید کې ووژل شو. هغه ونه ویل چې دغه سرتیری د کوم هیواد په پوځ پورې مربوط و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغې ځان وژونکې حمله کې د څلورو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ناتو ځواکونو په یوې اعلامیې کې وویل چې دوه سرتیری د افغانستان په لویدیځ کې د هوان یا راکټي برید په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری په وسلوال برید او یو بل هم د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. ناتو دغه راز ویلي چې یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د هوان یا راکټي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. ناتو د دغو وژنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. برتانیا د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې په عراق کې د برتانیا پخوانی لوړ رتبه ډیپلوماټ ویلیام پیټي په افغانستان کې د برتانیا د نوي سفیر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی پیټي چې په اوس وخت کې په سعودي عربستان کې د برتانیا د سفیر په توګه دنده ترسره کوي له 2015 تر 2016 کال پورې په عراق کې د برتانیا استازی و او کله چې د 1999 تر 2002 کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځني ختیځ د څانګې مشر و. پر عراق د 2003 کال د یرغل لپاره په تیاریو کې هم رول لوبولی دی. دغه با تجربه ډیپلومات په برتانیا کې د عراق د جګړې په اړه عمومي څېړنې ته هم غوښتل شوی و او د دې جګړې په اړه یې څېړنیز کمیسیون ته ځینې شواهد هم وړاندې کړي دي. ښاغلی پیټي به د می په میاشت کې په کابل کې د برتانیا د سفارت چارې له مارک سډیویل څخه ترلاسه کوي. ښاغلی سډیویل په وروستیو کې په افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکي استازی ټاکل شوی دی. برتانیا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیري لري چې ډېرې د افغانستان په جنوب په تیره هلمند ولایت کې ډېره دي.
ازادي
یو هغه سخت دریځ چې له القاعده سره تړاو لري او پر چین ای په دې هیواد کې د مسلمانانو په وړاندې د چلند په خاطر د حملو غوښتنه کړې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د امریکا د سی آی ای د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو او د طالبانو چارواکو وویل چې عبدالحق ال ترکستاني د ترکستاني اسلامي ګوند مشر د فبروري په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې ووژل شو. ال ترکستاني د چین حکومت په دې تورن کړی چې مسلمانان په بې رحمانه توګه ووژني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وویل اسرائیل په منځني ختیځ کې له اسلامي وسلوالو ډلو سره د وروستیو جګړو په نتیجه کې کمزوری شوی او د ده په وینا ممکن د لیونتوب یو کار ترسره کړي. متکی دا خبره په جنیوا کې خبرلان ته وکړه. هغه وویل اسرائیل اوس په دې موقف کې نه دی چې په سیمه کې بله جګړه پیل کړي. متکی وویل اسرائیل په 2006 کال کې د حزب الله او د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ د حزب الله د حماس د وسلوالو ډلې په وړاندې د جګړو په نتیجه کې کمزوری شوی. خو د وویل چې اسرائیل بیا هم ممکن په سیمه کې د لیونتوب یو بل کار ته مخه کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي روسیه به پر ایران د مناسبو بندیزونو لګولو په اړه غور وکړي که ډیپلوماتیکې هڅې ونشي کولی تهران ته قناعت ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د لرې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. میدویدف د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزي سره په پاریس کې د الیزا په ماڼۍ کې یوه خبري کنفرانس ته وویل دی هیله مند چې د بندیزونو د لګولو مخه ونیولی شي. خو زیاته کړه که ډیپلوماتیکې هڅې ناکامه شي پر ایران د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه باید مناسب وي او هغه باید د دې هیواد ملکي ګټه زیان پېښ نه کړي. فرانسې او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د نویو سختو بندیزونو د لګولو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي څو تهران ته د یورانیمو د غني کولو له پروګرام څخه د لاس نه اخیستو په خاطر سزا ورکړي. روسیې مخکې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د څلورم ځل بندیزونو له لګولو سره به تفاوتي ښودلې ده. د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي وایي فرانسې او روسیې پر موسکو د څلورو جنګي بیړیو د احتمالي خرڅلاو په اړه هر اړخیزې خبرې پیل کړې دي. سرکوزي دغه خبره له خپل روسي سیال دیمیتری میدویدف سره په پاریس کې په خبري غونډه کې وکړه. میدویدف وویل د خرڅلاو دغه معامله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد یو سمبول وي او روسیې ته به د دې امکان برابر کړي چې هغه وسایل ترلاسه کړي چې نه یې لري. که پاریس پر موسکو مسترال ډوله یوه یا زیاتې جنګي بیړۍ وپلوري دا به لومړی ځل وي چې د ناتو تړون یو غړی له روسیې سره دا ډول معامله کوي. میدویدف له فرانسې څخه په درې ورځنۍ کتنه بوخت دی. د دې سفر هدف د فرانسې او روسیې ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکو پیاوړي کېدل ښودل شوي دي. ترکیه د امریکا د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړی چې هغه لایحه د نن تصویبوي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه عام قتل ګڼي او که چیرې دغه لایحه تصویب شي نو د واشنګټن او انقرې اړیکو ته به تاوان ورسیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز وویل چې دغه اقدام به د ترکیه او ارمنستان د روغې جوړې هڅو ته هم زیان پېښ کړي. ترکیه امریکا ته دغه سخت پیغام درې ورځې مخکې له هغه ورکوي چې ټاکل شوی دی هیواد د استازو د جرګې یو کمیسیون د یوه پریکړه لیک په اړه چې قانوني بڼه به نه لري بحث وکړي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د پنجشنبې په ورځ دغه سمبولیک پریکړه لیک ته رایه ورکړي. که چیرې کمیټه دغه پریکړه لیک تصویب کړي هغه به د استازو د جرګې عمومي جرګې ته د غور لپاره وړاندې شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي تمه کوي چې دغه کمیټه دغه پریکړه لیک چې د ترکیې او امریکا اړیکو او همداراز د ترکیه او ارمنستان د جول جاړي هڅو ته به زیان پېښ کړي تصویب نه کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت سهار 8 بجې او 8 دقیقې. درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته خبریالان نشي کولای د طالبانو د حملو له جریانه فلم واخلي. د ملي امنیت ادارې پر خبری رسنیو د امنیتي پیښو په باب دغه نوی بندیز پرون یوې ډلې خبریالانو ته چې دغه ادارې ته غوښتي وو اعلان کړ. د دې ادارې ویان سعید انصاري وویل د طالبانو د حملو له جریانه فلم اخیستل او د هغو خپرول د دې په وینا د افغانستان د حکومت په ګټه نه بلکې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمامیږي او هغوی نور هم زړور کوي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر اوس د تلیفون په کرخه راسره دی او په دې اړه به د دوی نظر وغواړو. سمندر صاحب، سهار مو په خیر. سلام علیکم. سمندر صاحب، دغه نوی بندیز څنګه دی؟ آیا دغه نوی بندیز د خبریالانو او خبری رسنیو د کار مخې ته خنډ پیدا کوي که څنګه؟
تر کومه ځایه چې موږ ته معلومه شوې ده، ځینې هغه ژورنالیستان چې پرون غونډې ته بلل شوي ورغلي دي، رسنیو مسؤولین هغو سره پرون خبرې وکړې، ناوخته معلومی که چه ملی امنیت واری دغا پریکل خپل ملک او په دې پریکل کې معلومه شوی چې دوی واری هېد پیخو پر محل خصن د انتحاری بریدونو او تروریستی پیخو پر محل هېڅ یو رسنۍ نشي کولای مستقیم راپور جوړ کړي، تصویر واخلي، ویډیو واخلي. او دغه کار موږ د افغانستان د اساسي قانون، د افغانستان د رسنیو قانون د ځینو موادو پر خلاف ګڼو، مستقیم سانسور دی.
سمندر صاحب، دغه جنجال څنګه رامنځته شوی؟ ملي امنیت اداره ولې وایي چې دغه عکسونه یعنی د دولت په ګټه نه دي؟ په دې عکسو کې د تخنیک له مخې کومه تخنیکي ستونزه ده که څنګه؟
اصلا دوی خو تاسو معلومه ده ملي امنیت اداره غواړي دغه پیښې اصلا هېڅ پوښښ لاندې راینشي، هېڅکله د انتحاري بریدونو عکس خپور نه شي یا ویډیو خپره نه شي، ځکه دا د افغانستان د دولتي ادارو دوی ښایي دا ګڼي چې دا به ضعف وښیي او دغه راز د دولت کمزوري کېدل ښایي وښیي، او کوم تاوان یا زیانونه چې رامنځته کېږي هغه به ټولو خلکو ته معلوم شي. نو زما په نظر که دغسې بندیز عملي کېږي، نه یوازې دا چې دا به د افغانستان خلک د معلوماتو نه محروم کړي، د معلوماتو مستقیمې لاسته راوړل نه چې هغه د دوی حق دی، یو طبیعي حق دی. د دې تر څنګ به د افغانستان دولت ضعیف وښیي، او دا به وښیي چې د افغانستان دولت د دغه چې پیښو پر وړاندې د درېدو یا د مخنیوي یا د مهار کولو هغه نه لري، دا توان نه لري. نو ځکه غواړي چې د دغسې پیښو باره کې باید هېڅ خپاره نه شي، دا یو ډول مستقیم سانسور کېږي. موږ غوښتل چې دې باره کې ډېر توضیحات ولرو، او دغه راز یو کلی متن ولرو، د دغسې یو قطعنامې یا دغسې یو بیانیې. خو دغسې یو لیکلی متن خبریالانو ته یا هم د رسنیو مسؤلینو ته دوی نه دی ورکړی، او ټولې خبرې شفایي شوي دي.
سمندر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د سیدی منځ لاره کومه سته چې لیوي خو مثلا د امنیت اداره وایي چې عکسونه ماخلی یا فلم ډکوي له پیښونه، بلخوا دا کار د خبری رسنیو او د مطبوعاتو د کار مخې ته خنډ رامنځته کوي، کومه داسې منځ لاره سته چې سره وینیسئ دا یو حل رامنځته شي که څنګه؟
من لاره ډېره ساده ده. زما په نظر هر کله چې دغسې پېښې کېږي، ډېر ځله ژورنالستان هغه مهال مجبوریږي چې دغسې سیمو ته لاړ شي او د لرې یا نږدې نه سم یا ناسم عکس واخلي، یا سم یا ناسم معلومات ترلاسه کړي، یا ډېر ځله د وسلوالو مخالفینو د دولت مخالف وسلوال لو د نقل قول اخیستلو نه استفاده وکړي، یا هم دوی مستقیم ادعاوې خپرې کړي. خلاصه دا ده چې دولت هر کله دغسې پېښې کېږي د هغې پر مهال ډېر ژر ژورنالستانو ته معلومات ورکاني، او هغه څه چې دوی په واک کې لري هغه د ژورنالستانو سره شریک کاني، او هېڅ ډول ممانعت او سانسور وجه نه که په معلوماتو ورکړه کې. کله کله دغسې معلومات موږ نه شو ترلاسه کولای پېښو پر مهال، او بیا موږ مجبوري و خپل ژورنالستان سیمې ته ولېږو، چې دا یو له یو خوا ډېر لوی خطر قبلوي زموږ خبریالان زموږ رسنۍ، او له بل خوا سیمې نه بیا څه چې موږ وینو هغه خپروو چې هغه بیا د ملي امنیت نه خوښېږي، او دغسې محدودیت جوازه کوي. نو خلاصه دا ده چې دا معلومات هر وخت د غوښتنې پر اساس د ضرورت له مخې پر وخت ورکړل شي، نو زما نظر ډېر دغسې ستونزې به رامنځته نه شي.
سمندر صاحب، ډېره مننه. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر و چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د نویو بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته د خبریالان د طالبانو او وسلوالو مخالفینو د حملو له جریانه فلم نه اخلي. وخت د سهار 8:00 او 14 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې له امنیتي ارګانونو سره د دغه جرګې څلور کمیسیونونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازمه مرسته وکړي. دا پریکړه وروسته تر هغې کېږي چې د تیرې شنبه په ورځ د حکومت امنیتي چارواکو له دې جرګې څخه وغوښتل چې د کابل او ټول هیواد په سطحه د امنیت په ټینګښت کې د دې جرګې یو ځانګړی کمیسیون د دوی ته سلا مشورې ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ازادي راډیو د خبریال رپورټ.
ولسی جرګه وایي چې په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د امنیت د ټینګښت لپاره به د دې جرګې څلور کمیسیونونه حکومتي امنیتي ارګانونو ته لازمه سلا مشوره ورکړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له ډیرو بحثونو وروسته د دې جرګې غړي په دې سلا شول چې د امنیتي او دفاعي چارو، د نړیوالو اړیکو او عدلي او قضایي کمیسیونونه دي د حکومت امنیتي ارګانونو سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازمه مرسته او همکاري وکړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د غونډې په پای کې هیله وښوده چې دا کمیسیونونه وتوانېږي د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له ریاست سره د امنیت په ټینګښت کې ګټور واقع شي. د وی دا کمیسیونونه د کینی او د امنیت په برخه کې د امنیتی چارواکو سره خبري وکړي. د ځانګړي کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته. کچېرې له نورو کمیسیونونو څخه کوم وکیل غواړي کولای شي خپل نظر ورکړي، هیڅ کومه ستونزه نه لیدل کیږي. د ولسی جرګې غړو د کابل د جمعې ورځې له حملې وروسته چې څه باندې 50 تنه پکې مړه او ټپیان شول، د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس د تیرې شنبې په ورځ خپلې عمومي غونډې ته ور وغوښتل تر څو د امنیتي ستونزو په اړه معلومات ورکړي. که څه هم د امنیتي چارواکو او د ولسی جرګې ترمنځ نوموړي غونډه د تړلو دروازو تر شا وشوه، خو د دې جرګې غړو وویل چې امنیتي چارواکو له دوی څخه غوښتنه کړې چې په کابل او ټول هیواد کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره د ولسی جرګې کمیسیون دی هم له دوی سره لازمه مرسته وکړي. خو د ولسی جرګې غړی پاچا خان زادران له دې سره سره چې د ولسی جرګې د پریکړه سمه بولی وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې باید مربوطه حکومتي ارګانونه لازم اقدام وکړي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال ریپورت واورید. په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګې پریکړه کړې چې له امنیتي ارګانونو سره خپل همکاري پراخوي. وخت سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ازادي مجله خبريږي چې اسد الله غزنفری جوړوي.
د ازادي رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفری يم. د ازادي رادیوي مجلې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د یو نوي کلتوري مرکز لمشر غلام ولی نوري سره مرکه، د هرمونیتیک په باره کې بحث، د اجراګانو یا نرشزکو په باب مفصل راپور، په دې باره کې د شویو تحقیقاتو د خلاصې رپورټ چې بني ادم څنګه ځان خوشاله ساتلی شي، او د یو فرعون د مرګ د علت په اړه د شوي څېړنې ژباړه اوري. دونه ای څو فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو فیصله کړې ده چې په شریکه به د هغو ویبپاڼو مخه نیسي چې د اخلاقو خلاف خپرونې کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر مختوم رحین او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وزیر امیرزی سنگین د تیرې یک شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د هغو ویبپاڼو مخه به نیسي چې د بد اخلاقۍ صحنې ښیي. دغه وزیرانو دا ونه ویل چې د درس انټرنیټي پاڼو مخه به څنګه نیسي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې په ځینو ټلویزیونی خبرونو باندې هم وخت په وخت تورونه لګیدلې دي چې په خپلو پروګرامونو کې اخلاقي اصول نه مراتوي. د یوې افغاني ډایرکټرې داستاني فلم د امریکا د انډیپندنت په نړیوال فستیوال کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم چې تار و زخمه نومیږي د افغانستان د سینما نامتو ډایرکټرې رویا سادات جوړ کړی دی. په دې فلم کې د افغانستان د یوې ترکمن نجلۍ ژوند ښودل کیږي چې د ژوند له ستونزو سره مقابله کوي. ټاکل شوې ده دغه فلم د لندن او برلین په نړیوالو فستیوالونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. په کابل کې د افغانستان د کلتور او مدني ټولنې د مؤسسې په ودانۍ کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د افغان نشرانو په هڅو جوړ شوی، کابو 150,000 ټوکه کتابونه د مطالعې د مینوالو لپاره وړاندې شوي دي. د کلتوري چارو صاحب نظران وایي چې مطالعې ته د خلکو او په تیره بیا ځوان نسل د رابللو یوه ښه لاره همدا د کتاب د نندارتونونو پرانیسته ده چې هیله ده لا زیاته توجه ورته وشي.
په دې وروستیو ورځو کې د ځوان ژباړونکي او لیکوال غلام ولی نوري چې په پښتو او انګلیسي باندې لیکنې او ژباړنې کوي یو ژباړلی کتاب خپور شو. دغه کتاب د افغانستان پیشلیک نومیږي. په دغه کتاب کې له هغې ورځې رانیولې چې احمد شاه بابا د افغانستان واکمن شو تر هغې نیټې پورې چې حامد کرزي د دویم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، د افغانستان د تاریخ مهمې پیښې د کلونو او نیټو په ترتیب راغلي دي. د افغانستان پیشلیک د نوري کلتوري مرکز لخوا لومړنی خپور شوی کتاب دی. دغه مرکز په ورستیو کې په کابل او کندهار کې فعالیت پیل کړی دی. غلام ولی نوري د دغه مرکز مشر دی. له ده سره د شوې مرکې د اوریدو بلنه درکوو. شاغلی نوري په دې ورستو ورځو کې په کندهار کې نوري کلتوري مرکز پرانستل سو او د دې مرکز مشر خو تاسو یاست؟
بله. همداسې.
نو څنګه په خپل نامه دی دا مرکز نومولی دی؟
نه، زه خو د دې وړ نه یم چې زما په نامه باندې مرکز جوړ سي. زه یو مرکز په خپل نامه باندې ونوموم. دا زموږ د مشر نوري صاحب یا د مشر لیکوال نوري صاحب محمد ګل نوري په نامه باندې موږ په کندهار کې او کابل کې یو کلتوري مرکز پرانستی ترسو زموږ د وطنوال ته کلتوري چارس کې خدمت وکړي او هغوی ته زمینه برابرې کړي.
نوري صاحب، کلتوري خدمتونه خو مختلف دي. د فلم له جوړولو رانیولې د تلویزیون تر لرلو پورې او د کتابونو تر خپرولو پورې دا مختلفې خواوې سړی یادولی سي. تاسو په کومو ساحو کې کار کوئ؟
موږ یو پلان غټ لرو، خو زه به صرف پر هغه اړخ باندې خبرې وکړم چې اوس موږ په واک کې دي. موږ داسې پلان لرو چې ټوله هغه پخوانی زاړه آثار هغه ډېر ګټور وي، په مخکې چاپ سوي و خو اوس نایابه دي، ورک دي، هغوی بیا راټول کړو، کمپوز یې کړو او چاپ یې کړو.
همدغه د استاد نوري کتابونه چې دي، دوی متلونه راټول کړي وو، دوی اصلاحات راټول کړي وو، دوی نور ډېر کار کړی وو او په بازار کې اوس نه پیدا کېږي. آیا چاپوئ تاسې اوس؟
اول موږ همدا کار شروع کړی دی. موږ اوس د استاد نوري تقریبا نیمه آثار راټول کړي دي د ځینو دوستانو په مرسته باندې، او پر هغو باندې اوس د کمپوز کار روان دی.
څو آثار به دغه
تر اوسه پورې موږ لس آثار راټول کړي دي، خو ډېر نور هم پاتې دي.
نو تاسې هغه کتابونه چې اوس په بازار کې نه پیدا کېږي او علمي، ادبي او اکاډمیک ارزښت لري، هغه کمپوزوي او چاپوي؟ دا راته وایي چې د یو کال په موده کې تاسو څومره امید لرئ چې څومره کتابونه به چاپ کړئ؟
موږ چې کوم پلان د یو کال لپاره جوړ کړی دی، هغه موږ سلویش کتابونه لپاره جوړ کړی دی. هغه سټاپ چې یا کوم کارکوونکي چې موږ دغه کتابونو د تعداد چې ما مخکې یادونه وکړه سلویش لپاره، موږ اوس د دوه سلویش کتابونو لپاره کارکوونکي استخدام کړي دي چې هغوی عملا کار کوي، او دا که نور کار از موږ لاسته راسي کېدای سي دا شمېر ډېر سي. صرف دغه سلویش هغه کتابونه دي چې دا موږ خپل راټول کړو او کمپوز کړو، تصحیح کړو، ایډیټ کړو او بیا ډیزاین کړو وایستو چاپ ته. دا سې کتابونه موږ ته په لاس راځي چې هغه کمپوز وي، تیار وي، صرف یو ډیزاین غواړي او یو پښتو ته جوړ سي، چا ته واستول سي، کېدای سي دا شمېر غټ سي یا دا شمېر ډېر سي.
زما ته خبرې به ډېر خلک اوري، اوس ډېر اوریدونکي یوغوی به خامخا په زړه کې تیریږي چې یو کتاب خو زم لرمه، آیا دا نوري مرکز ته ورواستوم که نه؟ ستاسې شرایط څه دي؟ کومو خصوصیاتو لرونکی کتاب چاپوي؟
زه باید وطنوالو ته د ستاسو د راډیو له لارې څخه ووایم چې موږ د بیخي ډېر کتابونو د چاپ امکانات لرو، یعنی موږ پیسې لرو د چاپ لپاره. صرف خبره دا ده چې ښه کتاب هغه که په هر اړخ کې موږ یو کمیټه لرو، هغه کمیټه د کوم اثر که څوک لري چې چاپ یې کړي، مثلا ځینې لیکوالان دي هغوی د دې توان نه لري چې کتاب چاپ کړي، یا مصروف یې وخت نه ورته لري چې کمپوز یې کړي او بیا ایډیټ کړي، تصحیح یې کړي او ډیزاین یې کړي واسطه چاپ ته. دا ټولې چارې موږ ورته کوو او په وړیا توګه ورته کوو، او دغه کمیټې کتاب موږ وړاندې کوو.
یعنی دا کتاب که د شعری کړي، د داستان هم
که د شعر د داستان هر که ښه کتاب دغه کمیټې ته تایید کی، بالکل موږ
تاسو کوي ورته کمیټه تاسو ورته لری
کمیټه لرو موږ.
نو که یو څوک غواړي چې تاسو ته کتاب دروسی، هغوی به چیرته مراجعه کوي؟
موږ دوه مرکزونه لرو، کابل کندهار کې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ټولن پوهان وایي چې هر څومره یو ټولنه ورسته پاتې وي، نو هغومره پکې د کمزورو او د لشکیو په حقونو باندې سترګې پټې شي او سپک چلند ورسره کیږي. دا کمزوري کسان او د اقلیت کسان که مذهبي وي، که قومي وي یا ژبني وي، خو د وروسته پاتې ټولنې زورور اکثریت ورته په سپک سترګو ګوري او انساني حقونه یې تر پښو لاندې کوي. دلته چې کوم مطلب اورئ، د ټولنې د یوه بل اقلیت یعنی د هجراګانو او نرښځکو په باب دی. زموږ همکاري فریدې سیفي په پاکستان او په تېره بیا پېښور کې له دې لژکي سره د نامناسب چلند په باب دغه مفصل رپورټ برابر کړی دی.
الماس بوبی په پا پاکستان کې د هجراګانو یا نرخزو د فاونډیشن یا بنسټ مشري کوي. هغه وایي مال 1991 میلادي کال څخه د هجراګانو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. زیاتوي شپږ کاله مخکې مې بیا د شیمیل په نوم د ایزکانو یا نرخزو د حقونو څخه د دفاع لپاره فاونډیشن یا بنسټ بنیاد کړ. بوبی وایي په ټولنه کې موږ د خلک په ډیر ټیټ نظر ګوري، چې کله د خلکو سترګې را باندې ولګي نو بس یوازې راپورې خاندي او ټوکې ټکالی را باندې کوي. تر اوسه پورې نه موږ چا وپېژندو او نه یې زموږ تپوس وکړو، نه یې موږ ته دا ویلي چې تاسو څوک یې، تاسو څه ستونزه ده، تاسو څه مشکلات دي. هیڅ چا رانه پوښتنه نه ده کړې. څومره حکومتونه راغلل او لاړل خو هیڅ یو زموږ تپوس ونه کړو. د ټولو په نظر موږ د ټوکو او ملنډو خلک یو. بوبی زیاتوي حتی پولیسان موږ تنګوي، زبروي مو. موږ دا غواړو چې موږ د انسان په توګه وپیژندل شو او درناوی مو دی وشي. بوبی وایي زموږ د فاونډیشن هڅې، مظاهرې او ټینګار د دې سبب شوي چې د پاکستان حکومت راته شناختي کارت یا تذکیره راکړي. په 2009 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د هجراګانو فاونډیشن دوی ته د سپکاوي له امله د محکمې ور وډباوه، نو بیا د پاکستان سترې محکمې هجراګانو یا ایزکانو ته د هویت کارتونو یا NIC د ورکولو فیصله وکړه. بوبی هیله لري چې په پاکستان کې به د هجراګانو کوششونه کامیاب شي او دوی به خپل حقونه ترلاسه کړي شي. هغه د شیمیل فاونډیشن تر هڅو وروسته د شناختي کارت په ترلاسه کولو خپل خوښي څرګندوي.
موږ فقط همدا ستونزه وا، ډېرې مسلې نه وي. موږ دوی کورونه، اولاد او لکه د نورو په شان د ښه ژوند خواهشات نه لرو. موږ یوازې د خپلو نسونو د مړولو په فکر کې یو. موږ چې به کله کوم پروګرام ته لاړو نو په لاره به پولیسو زورولو، خلک به زموږ کورونو ته راننوتل او موږ به یې وهلو ټکولو. خو د سپریم کورټ یا سترې محکمې تر فیصلې وروسته موږ تر یو حد ځانونه محفوظ احساسوو. د سترې محکمې له فیصلې سره موږ یوه ډېره ښه نتیجه ترلاسه کړه.
بوبی وایي زموږ ډېرې ستونزې دي، مشکلات بلا ډېر دي. دا به وخت غواړي، خو زه په دې باور یم چې موږ به یوه ورځ خپلې هیلې پوره کوو او د خپل حق خاوندان کیږو به. بوبی وایي موږ ته اسلام او ټولنې حق راکړی، خو نه پوهېږم چې ولې خلک زموږ حقونه نه پېژني. له ډاکټر فاروق سره چې په اسلامي علومو کې برلاسه دی او د روحي عصبي ناروغیو ډاکټر یا سایکیټریست دی او په مردان کې کار کوي، د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال پښتون شنواري مرکه کړي او لمړی ته د اسلام له نظره د نرخزو یا هجراګانو د حقونو په اړه پښتني کړي دي.
لمړی خبره دا ده چې د یو عادي شانتي انساني حقوق په څنګه چې د نورو حقوق دي او د دې هیڅ قسم له تحقیر یا بې عزتي یا دې پورې خندا چې کوم دانو دا انتهایی غلط خبره ده. پاتې شو دا خبره چې د دې د وراثت وغیرہ دا قسم له خبرې، نو هغه کې دا څه وشي چې دې کې میډیکلی پاتې دا څه وی چې هغه سړی طرف ته زیات نږدې وي او بعضې داسې وي چې هغه لکه زیات چې دی نو هغه د زنانو خصوصیات پکې وي. نو چې کوم طرف ته هغه خصوصیات پکې وي نو په هغه طرف چې کوم دی نو هغه پکې هغه لحاظ سره د هغې فیصله چې دی نو هغه کېدی شي.
د اسلام د نگانه راته ووایي دا کوم خلک موږ تاسو په خپله ټولنه کې ګورو چې دغه خلکو ته په ډېر سپک نظر ګوري، د دوی تحقیر کوي، بې توقیري کوي، ته دغه خلکو باره کې څه حکم دی؟
خبره اصل کې دا چې په سورې حجرات کې مونږ د دې خبرې نه بالکل منع کړی دی شوی یو او موږ ته دا ویلي دي چې دا لکه یو ډېر لوی ګناه کبیره دی چې انسان چې دی نو بل پورې خان دی، بل پورې ټوکې کوي او بل ته سپک ګوري.
لکه څنګه چې ډاکټر فاروق ویل، هجراګان یا نرخزی د اسلام د سپېڅلي دین له نظره لکه د نورو خلکو غوندې د حق او درناوي وړ دي. د نرخزو دنیا ته راتګ کومه نوې خبره نه ده، خو له پیړیو راهیسې په ټوله نړۍ کې دا خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. ډاکټر پوپل په تاریخي لحاظ د هجراګانو یا نرخزو د پیژندلو او له دوی سره د چلند موضوع ته اشاره کوي.
ایزاکان یا نرخزکی یا په پاکستان کې چې ورته اجراګان وایي، دا کوم نوی حالات نه ده په انسانانو کې. دا ډول انسانان د تاریخ د ادامات له نظره 1500 کاله مخکې د ولادت څخه په نړۍ کې لیدل شوي دي او نظر په وخت او دوره په مختلفو نمونه یادیدل. اخرنای نوم چې اوس په طبابت کې ډېر استعمالیږي ورته هرمافروډیت وایي، او دا یو یوناني لغات ده او د دې تاریخ داسې ده چې په هغه دوران کې په یونان کې خلکو د هر شي لپاره یو رب الناوه انتخاب کړی و، یو د هغه رب الناوه څخه چې هرمس او پروډیت نومېده، د هغوی یو زوی و چې هغه هرمافروډیت نومېده. په دغه هرمافروډیت باندې یوه جلۍ میینه شوې وه، او یو ورځ ته په یوه جا کې غسل کوه یا ځانې مینځه چې دا جلۍ راغله او غوښتل یې چې ورته نږدې شي. کله چې ولیده چې هرمافروډیت عین خواص چې د زنانه درلوده هغه هم درلوده، وار لغه نه دا د هرمافروډیت کلمه ډېره په دنیا کې نشر شوه او اکثره طبي کتابونه کې په دغه نامو باندې یادیږي. او همدارنګه د ایزاکانو یا نرخزکو ته په انګلیسي کې ترد جندر ورته وایي، او آخرنۍ اصطلاح چې دوی ته ورکړل شوې ده انټر سیکس په نامه یادیږي، یعنی بین البینی جنس چې بعضې وخت وایي چې دوی نه ښځې دي او نه نر، او بعضې وخت وایي چې هم ښځې دي او نر.
په هر حال اوس برا شودې ته چې په ځانګړې توګه په پاکستان او په خاصه توګه په صوبه سرحد کې اجراګان یا نرخزی څه حل لري؟ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال داود خټک چې اوس وسله په خبره راستون شوی وای، تر اوسه چا هته د یو هجرا خبر هم نه دی لیدلې. دوی هر څه د خلکو لویری پټ په پټه خوندي کوي. په ځینو ځایونو کې خو هته خلک په غلطه د دینی عالمانو له قوله وایي چې د هجراګانو یا نرخزو سره ناسته پاسه خبرې او لاس ورکول هم ګناه ده. داود خټک زیاتوي په دې وروستیو کې په پاکستان کې په تیره صوبه سرحد کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د هجراګانو کاروبار او ژوند تر ټولو ډیر خراب شو.
د پخوا په سیر کومونګو ګورونو په پیښور کې چې څنګه څنګه د سکیورټي حالات خراب شوی دي، همداسې د دې هجراګانو حالات هم ډیر زیات خراب شوی دي، ځکه چې پخوا به دې تلو محفلونو ته او خلکو به هم یو ځای بل ځای ته بوتلل، خو اوس کومونګو ګورونو د پیښور نه چې لکه څنګه فنکاران او هنرمندان لاړو، هم په دغه سیر د دې ځای نه د هجراګان هم روان دي، ځکه چې یو خو دوی ته سکیورټي نه ده حاصله، او بل خوا کومونګو ګورونو هغه قسمه د خادیانو هغه فنکشنز نه کیږي، نو هغې په وجه باندې دوی څوک بیا یم نه. همدا خبره ده چې د دې مالی وضعیت چې دی هغه دې سره تر ډیره حده خراب شوی دی. په دې کې بیا ډیر خلک داسې وو چې هغې مزدوری ته مخوکا، خو دا مزدوری هم نشي کوي، هغه ځای کې بیا خلک په یوه خبره او په بله خبره باندې تنګي. نو ډیر داسې وو چې هغې په پیښور کې څه وخت پورې خو پاتې شو، خو کله چې دوی دپاره ډیره مشکله شوه نو بیا دوی د پیښور نه لاړو دغه ځای نه.
نو دوی دې چیرته تللي دي؟ د پیښور نه د پاکستان نورو سیمو ته او که نه نورو هیوادونو ته؟
دې کې داسې وو چې سخو هغه وو چې هغې ډیر زیات نوم درلودو، نو هغې لاړو ډیر پکې لاړو دوبۍ ته، او بلکې زه به دومره ووایم چې یو څو پکې لاړو دوبۍ ته، خو زیاتره بیا لاړو پنجاب طرف ته. او پنجاب ته هم داسې مخه وکړه چې هلته چې کوم د سټیج ډرامې کېږي نو په هغې کې دوی ته ونډه ورکېدلی شي، او دوی سټیج ډرامو کې دوی ته برخه ورکېدلی شي. خو هلته هم که مونږ ګورو نو دوی ته هغه عمره پیسې نه راځي په لاس باندې څومره به چې دوی ته پخوا په وختونو کې راتلې د سکیورټي د خرابېدو نه مخکې.
چې یو څوک هجړه یا نرخزی دنیا ته راځي کومه ګناه نه ده، او نه هم د چا د توان شته چې مخه یې ونیسي. خدا مخلوق چې خدای خلق کړي، انساني حق هم ورکړي، خو په ټولنه کې دوی ته ولې دا حق نه ورکول کیږي؟ په پاکستان، هند او ډیرو نورو هیوادونو کې دوی خوار زار ګرځي، د دوی د تعلیم لپاره زمينه سمه نه ده برابره، یا سوال کوي او یا هم په ودونو او محفلونو کې په وران ځړ نه تیږي او سندري بولي.
سدرا سندرا ہوا ہے
آ جا سنم مدر چاندنی میں ہم تم ملے تو ویرانے میں بھی آ جائے گی بہار یوں لگے گا آسمان.
څه هم چې د پاکستان مقامات د خبره کوي چې هجراګانو ته به ډیر څه ترسره کړي، وایي لکه د نورو وګړو په شان د دوی حق هم محفوظ دی، خو کله چې د پاکستان په سړکونو یو هجرا یا نرخزی وویني او بیا د خلکو خندا او ملنډې او کله خو حتی د پولیسو لخوا د دوی زورول، نو په دې خبره به دې یقین وشي چې د هجراګانو ډیر سپکاوی کیږي. دوی هر یو د غم کیسې لري، او وایي کله چې سره کینو کله کله له ډېره درد یې په خوله خیری راشي.
د ډېر جی زمونږ خو کله نا کله چې مونږ څه کله چې تخته راکړل شو کله چې تاسو ته کوم لسان له لوخو د نړۍ د خلاص خیرې کو مونږ یا الله د تور تر پیدا کړو یو چې شریعت کې څه هم شي ورسو زمونږ مرکزی ذات مونږ په خپل نسبت خدای له خو د نړۍ د خلاص مونږ ورشي مونږ خپل مرګري راټول شو او ورشو خو زمونږ مرګري یو دیو نه مخې کې یو له تو ویته ورنښت شه بل بل ته ورنښت شه بل بل ته ویته ورنښت شه زړه راکې نه نو چې کیږي نو ار سره راکو ګورې مونږ په دې په لټه کې مونږ یو څه څه په خاطر نظر ګورې خو څه کاته ته بد نظر ګورې بس ښه خپل دوار وکړو بیا راځو
خو اجراګان نه هیلې نه دي دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه ته دوام ورکوي د شیمیل فاونډیشن مشر بوبي وایي منګ هیلمن یو چې لکه زمنګ پشان پراتلونکي کې نور نرخزي یا هجراګان د خلکو د خندانه وي دوی ته هم خوده ډیر خماغ زبر کړی چې کې دیشي پټولنه کې ډیر ستر کارونه وکړي هغه وایي تعلیم دوی سره انساني چلند او د ژوند لمړنۍ او اسانتیاو برابرول پر مسؤلینو د دوی د حقونو څخه دي چې باید ورته پاملرنه وشي زیاتوي داسې وخت راشي چې خلک به دوی انساني هویت وپیژني دوی به په عالم موسیقي خوند اخلي نڅابه کوي خاندي به لکه د نور خلکو په شان به خوشحالي کوي داسې بنوي چې دوی په ماته جوړونو چورلکونه وهي او د خلکو د خنداوي بلکې دوی به ځان ته د عزت او د قدر وړ ژوند ولري
افغانستان د دنیا یو هغه هواد دی چې د معلولانو شمیر پکې بيخي ډیر دی دلته په هر کلی او هر کوڅه کې داسې ماشومان یا لویان پیدا کولای شو چې یا بشال وي یا به سترګې نه وي یا به ذهن کار نه کوي او دغه سي نور مشکلات بلري په خوا ګومان کې دی چې په افغانستان کې د معلولانو د شمیر د زیاتوالي ترګردو لوی وجه جګړه ده خو اوس ویل کیږي چې په افغانستان کې د معلولیت ترګردو لوی وجه د نژدې خپلوانو ترمنځ ودونه دي افغاني کورنۍ دا بهتره ګڼي چې خپل زلمو زامنو ته د ترلور د مامالور د ترورلور او داسې نور خپلواني واده کړي خو دې ته یې پام نه دی کړی چې د خپلوانو ترمنځ د ودونو په وجه د معلولو او نیمګړو ماشومانو د زوکړې خطر زیاتی شي یوې نوې څېړنې ثابته کړې ده چې څو زره کاله پخوا د مصر د یو فرعون یعنی واکمن پښې ځکه کژېوي چې پلار و مورې په خپلو کې سره خور او ورور وو نور حال وشمار شي دی راکې
ساينس پوهان وایي چې د لرغونی مصر دی وځواني مارک فرعون توتنخامون مور او پلار په خپلو کې سره خور او ورور وو دغه فرعون چې کابو درې زره درې سو څلور دېرش کاله پخوا په 19 کلنۍ کې مړ شوی دی کمزوري او کږې پښې لرلې د ساينس پوهانو تازه تحقیقات څرګندوي چې د توتنخامون د پښو د کمزوري او کوګوالي اصلي علت همدا و چې مور او پلار سره خور او ورور او دا خو ثابته ده چې په ذهني یا جسمي لحاظ معیوب او نیمګړي ماشومان په هغو کورنیو کې ډیر پیدا کیږي چې ښځه او میړه په خپلو منځو کې سره نږدې خپلوان وي د توتنخامون مومیایي شوی مړی اتلس کاله پخوا د مصر د پاچایانو په وادي کې وموندل شو د پخوانی مصر د پاچایانو یعنی د فرعونانو په کورنیو کې د خور او ورور ترمنځ واده کول معنی نه وو د مصر نامتو لرغونپو زیه حواس په قاهره کې خبریالانو ته وویل چې د لرغونی مصر پاچا لخبل خور سره واده کولای شوی او د ځکه چې د مصریانو لقیدو سره سم د اوزیریس یا ایریس غوندي یو خدای ګوټه وو او له نور عادي انسانانو فرق درلود ساینس پوهانو په 2001 میلادي کال کې د توتنخامون او ځین نورو کسانو په مومیایي شوی مړو باندې تحقیقات پیل کړل دغه تحقیقات چې تر 2009 میلادي کال پورې روان وو نتایج په دې وروستیو ورځو کې په قاهره کې اعلان شول ساینس پوهانو د تحقیق په وخت د مړو د ډي ان ا او سی ټي سکان مطالعه وکړه او په دې ډول د ساينسي تجربه په مرسته د مصر د لرغونی تاریخ په باره کې نوې نتیجو ته ورسېدل ساینس پوهانو ته دا پته هم ولګیده چې توتنخامون د اخیناتین زوی وو اخیناتین هغه څوک چې په مصر کې د ایکی وخدای د منلو حکم وکړ اخیناتین په اوله کې لنفرتیتی نوم انجلی سره واده وکړ نفرتیتی په لرغونی مصر کې په خپل خایست مشهور و خو دې کلی ملکی فرعون ته زوی ونه زیږاوه نو فرعون اخیناتین د بل واده د کولو نیت وکاوه د دازل لخبري خور سره واده وکړ خوره توتنخامون ورته وزیګاوه چې په خوکوک او ناجور غړی بنیادمو د ساينس پوهانو تحقیقات دا هم معلومه کړی ده چې توتنخامون د ملاریا ناروغي لرله. په پاسنۍ شونډه کې د زوکري له وخته یو چاکو د د شونډو د چاود او د کچلو پښو اصلي علت دا و چې مور او پلار سره نږدې خپلوان و.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ادبیاتو یو هغه اصطلاح چې د افغانستان د پوهنې په کډیو کې لا ناشنا ښکاري د هرمونوتیک اصطلاح ده. هرمونوتیک څه ته وایي؟ دغه بحث څه وخت پیل شوی دی او ادبیاتو ته کله را رسیدلی دی؟ د راډیویي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. استاد نجیب منلی، یو هغه بحث چې هم په فلسفه کې مطرح دی هم په ادبیاتو کې، هغه د هرمونوتیک بحث دی. البته په افغانستان کې د افغانستان په پوهنتونونو کې یا د ادب پوهنې په حلقو کې په دې باره کې خبرې نه کیږي، خو په هر حال مطرح بحث دی په دنیا کې. نو تاسو خو یا له تعریفه پیلوئ او یا د کلمې له ریښې، خو ګمان کوم چې دا کلمه ناشنا ده د کلمې له ریښې شاید پیل کوي. د ما اټکل خو دغه ده،
بېخي سم اټکل هم کړی دی. هرمنوتیک د یوناني کلمې نه راغلی دی، هرمنوتیکی تخنی یا د تعبیر هنر. په نړۍ فکر لغه کې یونانیان دا د هرمس پورې تړي. هرمس هغه خدای ګوټه و چې د نورو خدایانو ترمنځ یې رهبري کوله، پیغامونه یې وړل او نخ یې پیژندلې. خو ارستو چې دا کلمه کارولې ده د ارگانون یا ارغانون په دویم کتاب کې پری ارمینیا یا د تعبیر په باره کې، په دې کې د تعبیر او د تفسیر د متون د تعبیر او د تفسیر قوانین وضع کوي. بیا درستو وضع شوي قوانین یو څه موده په خپل حال پاتې کیږي او بل ځل د رواقیونو په وخت کې په دې باندې کار کیږي، خصوصا د طبیعي هرمنوتیک مفهوم رامنځته کیږي. یعنی چې طبیعت هم همدغه سې نخې دي او د نخو د تعبیر نه سړی د طبیعت واقعیتونو ته هم رسیدلی شي، یوازې متنونه مطرح نه دي. خو د هرمنوتیک ډیره برخه چې ډیر کار پې شوی دی او د هرمنوتیک تعریف کې زیات په اصرار کیږي، هغه د مذهبي اړخه ده. اول د یهودیانو په منځ کې د تورات د متن په تفسیر او تشریح باندې کار وشو، ځکه چې مذهبي متون تفسیر او تشریح ته ضرورت لري.
لکه موږ په عالم اسلام کې په قرآن شریف باندې د پوهیدو لپاره تفسیر کوو، د دوی مقصد هم همدغه
خبره ده. یعنی هغه څه چې موږ د علمي کلام په برخه کې زده کوو د هغې یوه برخه د یهودیانو په منځ کې هم رایجه وه. هرمنوتیک د تفسیر هنر دی.
وبخښئ، د دې له خاطر چې زموږ اوریدونکي ډېر پرې پوه سي، فرضاً د قرآن شریف تفسیر څه کوي په دې اسلامي ټولنه کې؟ نو ځینې اصول لري، مقررات لري. مثلا هغه باید له عربي لغت سره غسړی بلدي، له عربي ګرامر سره بلدي، د هغه وخت له عربي ژبې سره چې قرآن شریف په کوم وخت نازلېدو دغه سره باید بلدي، نه پېژم له احادیثو سره باید بلدي. دا مختلف شیان دي چې مفسرینو وضع کړي دي د تفسیر د کولو لپاره. دغه شی یعنی هرمنوتیک بحثه.
دغه شی د تفسیر اجابات دي. هرمنوتیک هغه مجموعي قواعد او علوم دي چې د هغې په اساس باندې د هر څوک چې تفسیر کوي هغې ته ورسېدلی شي.
یعنې دغه اجابات خو د دغو اصولو سره
تړلي دي. نو د میلاد نه یوه پیړۍ مخکې یو یهودي ملا چې هیلل حزکن نومېده، هغه د تفسیر دپاره اووه قاعدې وضع کړلې. بیا د دې اووه قاعدو نه یو بل عالم دیارلس اصول جوړ کړل، خو دغه ټول چې سره جمع شول د دینه هغه څلور اصلي ټکي چې د هرمنوتیک مجموعه تشکیلوي، هغه په یهودي علومو کې اول پسحت دی چې هغه خپله متن دی، هغه څه چې واضح دي، هغه څه چې په فصیح ډول بیان شوي دي، یعنی هغه څه چې ښکاره دي په متن کې. دویم شی چې باید په نظر کې ونیول شي، دویمه درجه، هغه ته دوی رمز وی، یعنی رمز، هغه څه چې په رمزي ډول باندې بیان شوی دی. دریم شی چې دوی په نظر کې نیسي، هغوی ته درسوی یعنی هغه څه چې اشاره ورته شوې ده او د هغې باید تعبیر وشي.
دغه اشاره چې ورته شوې ده او د رمزي بیان ته دوی څه فرق کوي؟
رمزي بیان داسې دی چې یو شی په لږ څه پیچلو الفاظو بیان شوی دی، په تشبیه او استعاره باندې بیان شوی دی، یا د یو شی د بل شي په ځای باندې بیان شوی دی. درسه برخه چې ده، دا هغه برخه ده چې په هغې کې تعبیر ته ضرورت دی، یعنی یوازې په کلمې اشارې ته فکر نه دی شوی، هغه څه چې دې شاته پراته دي هغه هم باید ورسره وکتل شي. او څلورمه برخه یې چې د سود په نامه یادیږي، دا هغه څه دي چې پټ دي او یوازې د حال خاوندانو ته څرګندیږي.
یعنی چې دغو یهودي عالمانو یا یهودي عالم چې دا بحث شروع کو، دوی دی یهودو د مقدس کتاب پیسه کې دا بحث کو، نو په دې کې دغه د حال د خاوندانو بحث هم ځای ورکو،
دته هم ځای ورکو. او علت دا دی چې د خدای خبرې د ټولو لپاره دي، مګر ټول پې نه پوهیږي. ځینې کسان دي چې هغوی پې ښه پوهیږي او کیدای شي چې بیا هغه خلک د نورو د لارښوونې وسیله شي. نو که چیرې سړی په خپله متن ته وګوري، خبره که په متن کې واضح وه خو ډېر ښه، که په متن کې خبره واضح نه وه شاید په رمزي ډول بیان شوي، یوه کیسه شوي، یو مثال ورکړ شوی، په هغې باندې پوهېدل پکار دي. بیا که هغه سم نه و، کیدای شي چې په تلویحي ډول باندې یو شی یاد شوی، نو د هغې باید بیا تعبیر وشي.
په خپله په دې اسلامي ټولنه کې، په دې اسلامي معرفت کې دا خبره ډېره کیږي چې د قرآن شریف په رازونو باندې سیدا عوام نه پوهېږي او له اولا پوهېږي.
د مقدسو کتابونو د تعبیر او د تعویل په باره کې دا خبرې عامې خبرې دي. هر مذهب همدغه شیان لري، او طبعا د یهودیت نه وروسته مسیحیت هم په دې باندې کار کړی دی. او دغه د معناو څلور درجې چې موږ ذکر کړلې، دې باندې عیسوي عالمانو هم ډېر کار کړی دی. او اوریګن په 1050 مسیحي کال زیږیدلی دی او تر 2350 پورې ژوند کړی دی. د تحلیل او تفسیر دپاره درې برخې په نظر کې نیسي، چې یوه یې تاریخي برخه ده، هغه څه چې د تاریخ په اساس موږ په هغې باندې پوهېدلی شو. دویمه برخه یې هغه برخه ده چې د معرفت په اساس موږ ورته رسیږو. او درېمه برخه یې هغه ده چې د اشارو او د الیګوري د لارې یا د نمونې د لارې موږ هغې ته رسیږو، مستقیم ورته نه رسیږو. تاریخ یې ښکاره معنا ده، هغه معنا چې په تاریخي لحاظ موږ هغې ته رسیدلی شو او تاریخي شواهد د هغې په باره کې لرو، هغه څه چې موږ پرې باور کولی شو مستقیما په خپلو حواسو باندې درک کولی شو. د معرفت برخه یې هغه برخه ده چې د حال خاوندان هغه درک کولی شي، یعنی د متن شاته چې څه شی پروت دی هغه دوی ته د الهام په ذریعه یا د په یو بل ډول القا کیږي. او د الیګوري برخه هغه برخه ده چې په هغې کې د پیښو ته وقایعو ته اشاره کیږي، په ښکاره ډول نه دي بیان شوي، مګر سړی کولی شي چې په تشبیهي ډول د هغې لارې حقیقت ته ورنږدې شي. بیا په 12مه پیړۍ کې د مسیحي هرمنوتیک علم یو څه تحول وکړ، ځکه چې په 12مه پیړۍ کې دوی بیرته یونانی متون ته رجوع وکړه او په عین حال کې اسلامي علم دوی ته ورسید. هغه څه چې مسلمانانو له یونانی علوم راخستي وو هغه بیرته دوی ته ورسیدل او دوی له سره وکړه شول چې په خپل مذهب باندې فکر وکړي. زمونږ په فرهنګ کې هم د علم کلام مسله ډیره زر مطرح شوله. د اسلام په صدر کې اول د قرآن راټولول په خپله یوه ډیره مهمه خبره وه. د هغې نه وروسته بیا د قرآن د احکامو په باره کې هغه څه چې واضح وو، هغه څه چې روښانه وو، هغه خو په خپل ځای وو، مګر ځینې شیان هلته نه وو. هلته بیا د قرآن د تفسیر مسله مطرح شوله، چې دلته هم علماو قواعد ورته وضع کړل چې همدا د هرمنوتیک قواعد دي. د قرآن د تفسیر دپاره اول قرآن کارول کیږي، یعنی د قرآن یو برخه چې روښانه نه وي د هغې د روښانولو دپاره د قرآن نورو برخو ته رجوع کیږي، که هغې کې څه اشاره ورته پیدا شي. که په هغې کې اشاره پیدا نه شي بیا په احادیثو کې پلټنې کیږي، که په احادیثو کې پیدا نه شي بیا نور کتابونه پسې کتل کیږي، عربو فرهنګ ته پسې رجوع کیږي.
دا شان نزول دا خپل هم په هرمنوتیک کې شامل دی.
شان نزول په خپل په هرمنوتیک کې شامل دی،
د لپاره چې د معنا فهم وسی.
دا ټول مسائل د هرمنوتیک د علم یو برخه ده. نو هرمنوتیک چې دا خبر لږ سره راټول کړو، تر 12مې 13مې پیړۍ پورې یوازې د مذهبي متونو د پوهېدلو علم و. وروسته په اروپا کې د رنسانس دورې نه را په دې خوا په هرمنوتیک د سره فکر وشو او نور علوم هم د همدغې لارې وڅېړل شول، سره راټول شول، ادبیاتو ته په همدې ډول باندې فکر وشو، د متونو په راټولولو کې، د متونو په جوړولو کې په دې باندې کار وشو او د هرمنوتیک اوسنۍ بڼه، معاصره بڼه د نولسمې پیړۍ په اوږدو کې د دوو عالمانو لخوا، یو فریدریش شلیر مخر چې په اتلس سو څلور دېرش کې مړ دی او بل دلتی چې په اتلس سو درې دېرش کې پیدا دی، دې دواړو په دغه مسله باندې کار کړی دی او د هرمنوتیک اصول یې د بشري علومو د اساساتو د پاره کارولی دی.
استاد منلی ویل کیږي چې شلایر ماخر اول سړی و چې د هرمنوتیک دغه تعویل، دغه تعبیر، د تعویل او تعبیر اصول د ادبیاتو لپاره هم مطرح کړل. ادبیاتو کې دې سړی نوم ډېر راځي،
بېخي درسته ده، ځکه چې دغه د او دلتی یوازې په ادبیاتو کې نه، د بشري علومو دپاره چې تهداب یې کېښوده همدغه د هرمنوتیک په اساس یې کېښوده او په شلمه پیړۍ کې بیا د فلسفي هرمنوتیک مسله مطرح شوله. علاوه د دې نه په شلمه پیړۍ کې د علومو تقسیم ته هم د خبرې یو څلار پرانستله. په شلمه پیړۍ کې د علومو په تعریف باندې هم د سره غور وشو او علوم په دوه ډلو وویشل شول، هغه علوم چې د تجربې د لارې ورته سړی رسیږي، چې هغه همدغه فزیکي علوم، د طبیعت علوم او ریاضیات په دې کې راځي، او دویمه ډله یې هغه علوم دي چې هرمنوتیک تاریخي علوم ورته وایي، یعنی چې د انسان نی ټولنو د تاریخ او په انساني ټولنو کې د پیښو او د واقعیتونو د تعبیر په اساس دا علم کار کوي او خپل اساسات دي. دې کې مونږ
که زه پوهېدلم دوی چې دغه تقسیم کوي، د دوی اصلي مقصد دا ده چې ځینې علوم خو اثباتي دي، که زه هر رقم تفسیروم، که زما هر ډول خوشي، که زما هر ډول احساسي، هغه په هغه شکل موجود دي. فرضاً ریاضي ده، په ریاضي کې له لسو سره لس جمع کې نو شل بکیږي، زم دا کار کوم، تاسې هم سل کاله مخکې هم شل کېدو، سل کاله بعد به هم شل کېږي، لیکن یو تاریخي واقع ده، هغه زه په یو زمان او مکان کې اوسم، هغه یو ډول راښکاري، په یو بل زمانه کې بل ډول راښکاري. فرضاً چنګیز خان په هغه وخت کې چې د ظهور وکړو د منګولیا خلکو ته یو اتل و، لیکن اسلامي خاورو باندې چې د یرغلونه کړي وو، دوی لپاره خو یو اهریمن و. نو هغوی تاریخ ته له یوه نظره وکتل، دغو خلکو چې ځپل سوي خلکو دوی تاریخ ته بل نظر کتل. نو ځکه دوی دا په دوه ډولو ویشي، ځکه چې په دې کې د انسان خپل عواطف، خپل احساسات او خپل لید ډیر شامل دی. دغه باریکي ده پکې،
ځکه چې که چیرې مونږ دا وایو چې هغه علوم چې د انسان ذهني ادراک د هغې په وده کې او د هغې په جوړولو کې نقش لري، د هغو علومو نه بلکو چې د انسان د ادراک نه یو څه آزاد دي، نو دا شاید لږه مؤثرتره لار واوسي. او په همدې خاطر په اوس وخت کې علوم په دغه دوه ډلو باندې چې اثباتي علوم دي او تاریخي علوم تقسیمیږي. په دغه ډله کې طبعا ادبیات هم راځي، او کله چې ادبیات په دې ډله کې راغلل، نو د ادب یو ډیر مهم جز کره کتنه ده، او د کره کتنې دپاره هم کوم اصول چې وضع شوي دي بیل بیل ډولونه لري، چې په دې کې یو هم د هرمنوتیک کره کتنې بحث دی.
په ادبیاتو کې د هرمنوتیک د نقش او د اوسني او پخواني هرمنوتیک د توپیرونو په باب به د بلې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې خبرې وشي. یوه هغه ناروغي چې د ډیرو کسانو د مرګ سبب ګرځي د زړه ناروغي ده. یوه نوې څېړنه وایي چې خوشاروا کسان د هغو کسانو په نسبت د زړه په ناروغیو لږ اخته کیږي چې مړه وای او غمجن خوی لري. نور حال مخفي عزیزی راکوي.
یوه نوې سروې ښیي چې د غمجن طبیعت کسان تر هغو کسانو د زړه په ناروغیو ډیر مبتلا کیږي چې خوشاله خوی لري. د رویټر اژانس له راپور سره سم د میرمن کارینا ډیویډسن په مشرۍ د امریکایي محققانو یوې ډلې ویلي دي چې دوی ته د خپلو څېړنو لومړنیو نتایجو دا ورښودلې ده چې د زړه د ناروغیو او منفي عواطفو ترمنځ مستقیمه رابطه شته.
منفی عواطف لکه غم، ورختای او لنور سره رخه د زړه په ناروغي باندې د مبتلا کېدو امکان زیاتوي، او برعکس مثبت عواطف لکه خوشحالي، لنور سره مینه او خوشبيني د زړه په ناروغي باندې د اخته کېدو امکان کموي. میرمن ډیویډسن وایي چې دوی د خپلې لسکل نیچړنې په وخت هم مثبت او هم منفی عواطف په 55 درجه وویشل، او دې نتیجې ته ورسېدل چې د منفی عواطف د هرې درجې په زیاتېدو سره د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو چانس یو څه زیاتېږي، او دغه راز د مثبتو عواطفو د هرې درجې له لوړېدو سره د زړه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس یو څه کمیږي. د سګرټو څکول، چاغوالی، د کورنۍ په نورو غړیو کې د زړه د ناروغیو سابقه او د وینې لوړ فشار د زړه د ناروغیو هغه لوی عوامل دي چې معمولا یې یادونه کېږي. د میرمن کارینا ډیویډسن او د دې د ملګرو په نظر غمجن طبیعت هم باید په دغه لیست ور اضافه کړو، او د زړه په ناروغیو باندې د مبتلا کېدو یو لوی عامل یې وبولو.
که څه هم عام نظر دا دی چې خوشحالي په خپل لاس کې نه ده، خو یو نوې څېړنه ښیي چې خوشحالي تر ډېره حده د بني آدم په خپل لاس کې ده. ځینې وړو شیانو ته توجه د دې سبب ګرځي چې بني آدم خپله خوشحالي زیاته کړي. په دې اړه د شبې څېړنې خلاصه مخفي عزیزي لولي.
دا خبره ډیره شوې ده چې ځان خوشاله ساتل د بنی آدم په خپل لاس کې نه وي، بلکې دا د ژوند شرایط، د صحت وضعیت او ارثي ځانګړنې دي چې یو څوک خوشاله طبیعت لري او بل یې نه لري. خو یو نوې څېړنه ښیي چې خوشحالي تر ډیره حده د بنی آدم په خپل لاس کې هم ده. د ژورنال آف کلینیکل سایکالوجي په وروستۍ ګڼه کې له خپور شوي راپور سره سم د کالیفورنیا پوهنتون استادانو میرمن سونجا لیوبیومرسکی او د دې ملګرو پوهانو معلومه کړې ده چې د ځان خوشاله ساتلو 15 آسانه او مهمې طریقې شته چې که هر څوک پام ورته وکړي نو زړه او ذهن ته به یې د خوشحالۍ رڼا لاره ومومي. د دغو څېړونکو په نظر د ځان خوشاله ساتلو یوه لاره دا ده چې بنی آدم له هر هغه چا مننه وکړي چې سړیتوب یې ورسره کړی دی. دغه پوهان وایي چې که یو څوک له بل چا سره یو سړیتوب وکړي او هغه د مننې لپاره یو لیک ورته ولیکي، نو که حتی دغه لیک وروا هم نستوي د زړه ته به د خوشحالۍ ښاپیرۍ سر ورښکاره کړي. د څېړونکو په نظر د مننې د عادت په خپلولو سربیره د ځان د خوشحاله ساتلو بله طریقه دا ده چې بنی آدم باید خوشبینه واوسي. معنا دا چې په ذهن او تصور او خیالونو کې باید د روښانه آیندې پروګرامونه جوړ کړي. د ښه ژوند په باره کې فکر کول په زړه او ذهن کې د خوشحالۍ د احساس له پیدا کېدو سره مرسته کوي. د ځان خوشحاله ساتلو دریمه لاره دا ده چې بنی آدم باید خپلې کامیابۍ او خپل پرمختګونه وشمیري. موږ هره ورځ یا هره اونۍ خامخا داسې خبرې اورو چې موږ ورباندې خوشحالیږو، او ځینې داسې چارې ترسره کوو چې په ژوند کې مو د پرمختګ سبب ګرځي. فکر دا ده چې همدا لوی یا کوچني پرمختګونه وشمیرو او را په یاد یې کړو. دغه عادت د ژوند د خوشحالۍ اندازه زیاتوي. د میرمن لیوبیومرسکی او د هغې د ملګرو پوهانو له څېړنې سره سم د ځان خوشحاله ساتلو بله ذریعه دا ده چې بنی آدم خپل استعدادونه وپیژني او استعمال یې کړي. مثلا یو سړی به د ټوکو ډیر ښه استعداد لري، دی باید دغه استعداد په مناسب ځای کې استعمال کړي، سو په دې ډول هم خلک ورنه خوشاله شي او هم د زړه ته ډاډ او رضایت لار ومومي. هر انسان خامخا یو کمال لري، خو د ځینو کسانو دا عادت دی چې خپلو کمالونو ته به اهمیت نه ورکوي او په څه سترګه به نه ورته ګوري. حال دا چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره دا هم پکار ده چې خپلې وړتیاوې وپیژنو او استفاده ورنه وکړو. د ځان خوشحاله ساتلو 15 طریقه دا ده چې په نورو مهربان وګوسو او ښه ورسره وکړو. له نورو سره ښه کول او نور خوشحاله ساتل په حقیقت کې له ځان سره ښه کول او د ځان خوشحاله ساتل دي. ترسره شوې څېړنه ښیي چې کوم کسان د نورو د مشکل د اوارولو لپاره خپل وخت یا خپلې پیسې لګوي، د ډاډ او خوشحالۍ ښاپیرۍ په اسانۍ سره د زړه د کور دروازه ورډبوي.
نو خوشحالي چې په خپل لاسته راځي د ځوان سندرغاړي خالد ملک په یوه مسته سندره تر بلې راډیوي مجلې او بلې اونۍ سره بیل شو. په عزت وسلم.
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان، ما
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان کبھی رات دا گن پزڑگی زیکڑم پزڑگی زخمی زخمی مزیدار دے جانان